تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د مازیګر 5 بجې شوې. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه، شننی او تبصرې لرو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سرټکی. په پېښور کې عدالت په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتو ضمني انتخابات ځنډولې دي. د پاکستان د ریلونو وزیر وایي امکان شته چې د پوځیانو ریل پریوتو د پېښې تر شا دوران کارو لاس وي. او نن په شام کې حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې د وسلوالو په وړاندې سخت هوایي بمباري شروع کړي. تفصیل: د پېښور های کورټ په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتو ضمني انتخابات ځنډولې دي. عدالت دا فیصله نن غرمه د مردان نه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ته یو ځایي مشر زاهد دورانی په درخواست واوروله. د درخواست کوونکي وکیل معظم بټ نن مشال ریډیو ته ویل
گورنمنٹ آف ویلیو دا فیئر الیکشنز دی شوی الیکشن کمیشن آف پاکستان موقف دا دا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران چی دا وی رپورٹ نو چې دا سبوتاج شوی نو مون عدالت ته دا خبر وکا چې دا آئین په تقاضو په مطابق دا الیکشن لري شوی.
عدالت صوبائی حکومت او الیکشن کمیشن نه تر 14 جولای پورې جواب غوښتی دی. ټاکل شوی وه چې د پښتونخوا په 14 ضلعو کې به په 350 پولینګ سټیشنونو د جولای په 5مه ضمني انتخابات کیږي. له دې وړاندې د مئی په 10مه نیټه په ټوله صوبه کې بلدیاتي انتخابات وشو، خو د درغلو د تورونو او تاوتریخوالي د شکایتونو په نتیجه کې صوبائی حکومت او الیکشن کمیشن په یو شمېر پولینګ سټیشنونو له نوي سره د انتخاباتو کولو فیصله وکړه. د پاکستان ریلوی وزیر خواجه سعد رفیق وای په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره د ځانګړي ریل پریوتو تر شا خی د وسلوالو یو ورانکارو لاس وی. نوموړي دا خبره بیگاله ګوجوالی سره نږدې د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وکړه.
بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی اور ہاتھ بھی ملوث
دی ہوئی. بظاہر دا سے خکاری چے دے کے بللاس ہم کا کڑ دے زکہ چے ریل گاڑی دا سے نہ پریوزی تاریخ کے کل ہم دا سے ندی شوی دا سے یاد چودنے پوجے کیگی یا چے دا پاٹ لینا چا پلیٹونو خوزولی وی او نٹونو ورتسس کڑی وی.
صدر فیک زیاته کړه چې په پیخه کې د وسلوالو د ککړتیا په اړه به تر پوره پلټون وروسته یقیني خبره وکړي شي. د ریل ګاډي تیر ماسپخین له پونو اکیله د کاریا چاونې ته روانو چې د پل ماتېدو له کبله پریوتو. د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر وای په پیخه کې د یو پوځي افسر کرنل عامل جدون په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. آی ایس پی آر وای په پیخه کې د وژل شوو پوځیانو جنازه بیګا د ګوجمالی په چاونې کې وشوه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي ته کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخونی سي. محمد نذیر تیر ماښام د بنو پر رنګ روډ خیمو کې لمیشتو کډوالو سره د روژه ماتي په وخت ویل حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سلو کورنو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپل کلو ته ستنې کړي. د شمالي وزیرستان کډوالو بلخوا مشال ریډیو ته ویل غوښتنه یې ده چې زر تر زره د خپل کلو ته ولېږدول شي. د خیبر پښتونخوا خزینه طبي کارکونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د پخوانیو لیډي هیلت ورکرانو نوکریانې د پخولو ترڅنګ دي نوې عملې ته په وخت انهاګانې ورکړل شي. له مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې د صوبې د لیډي هیلت ورکرانو مشر عائشه حسن مومند ویل چې د سپریم کورټ د حکم باوجود دوی د خپل حق نه محروم دي.
دا سلورم کال د دیو بجټ پیش کوي. په بجټ کې نه تنخواګانې زموږ زیاتې بس په دې تمام ساتي ویو بشي او پولیو نری جنکۍ اخیستې دي. دا هیڅ پیرو د سلورم همیشه چې تنخواګانې نشته دي.
دی وای که د دې غوښتنې ونه منل شوې نو دی به سپریم کورټ ته ورځي. ولخوا په وفاقي سطح د سیاحت محکمې او چارواکي عبدالبصیر خان اچکزی وای چې د لیډي هیلت ورکرانو د نوکریانو د پخولو په لړ کې کار کوي. پاکستان نن د افغانستان سفیر خارجه دفتر ته رابللې او هغه ته پرون ماښام د کندهار کونسلګری د غړي په گرفتاری احتجاج کړی دی. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی او بیان کې د دغه خبر د تصدیق ترڅنګ ویل شو چې پاکستانی چارواکو افغان سفیر ته تیر ماښام د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په کندهار کې د پاکستانی کونسلګری د غړي په گرفتاری احتجاج کړی. خبر پاڼه زیاتوي چې افغان سفیر ته د انګور اډې په پیښه هم د پاکستان اندېښنه ورسول شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په داسې حال کې چې د پاکستان افغانستان تعلقات ته مخکې په نسبت ډیر ښه شوي دي داسې قسمه پیښې باید مخې ته رانه شي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. تروس بارنو چارو مرستیال وزیر سرگی ریابکوف وای ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي تړون ته نږدې شوي. ویګا تاس خبري ایجنسی په ویانا کې د ریابکوف لخوا خبر ورکړ چې ټولې خواوی نظر لري چې په راتلونکو ورځو کې به دا مسله هوار شي. تروس لوړپوړي مرکچي دا هم وویل چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو ته ایران ته سفر په مذاکراتو کې د موضوع د لارو روښانولو مرسته وکړه. د ایران، برېټانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا مرکچیان د ایران اټومي پروګرام په محدودولو او په بدل کې پر غیوا د لګیدلو اقتصادي بندیزونو نرمالو په اړه جامع تړون ته د رسیدو هڅه کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د سار ادارې مشر ایران ته تر سفر وروسته ویلي دي چې دواړه خواوې په ځینو معاملو ښه تفاهم لري خو اوس هم باید ډیر کار وشي. نن د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو ویل چې په دې باور لري چې دواړه غاړې په ځینو خبرو بهتر تفاهم لري خو اوس هم لا ډیر کار ته ضرورت دی. امانو تیر ورځ ایران په بلنه تهران ته تللو چې مقصد یې د دغه هیواد او نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون ته د رسیدلو په لاره کې مسلې هوارول وو. ایران د غرب دغه تورونه ردوي چې اټومي وسله جوړول غواړي. د ایران سرکاري خبري ایجنس ایرنا خبر ورکوي چې امانو د هیواد صدر حسن روحاني د هغو مسلو په تیز حل بحث وکړ چې لا په ځای پاتې دي. پوځي سرچینې وایي چې د سعودي عرب په مشري هیوادونو هوایي بریدونه نن د یمن په ادن ښار کې 20 کسان وژلي دي او تر 9 اتیا یې ژوبل کړي دي. د سرچینو په خبره د هوایي بریدونو هدف د ښار په جنوبي برخه کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې وې چې پکې شپږ جنګیالي وژل شو. له دې مخکې د یاغیانو او د جلاوطن شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي په لوو ځواکونو ترمنځ په نښته کې 9 یاغیان او 8 سرتیري وژل شوي وو. دوی وایي حوثیانو تېره ورځ ادن په غربي سیمه کې په یو پوځي اډه قبضه وکړه چې نن هم د دغه مرکز خواوشا جګړه روانه وه. بلخوا یوه څارونکي ډله وایي چې نن د شام پوس په حلب سیمه کې پر یاغیانو سخته هوایي حمله شروع کړې ده. د دې مقصد د وسلوالو خلاف په لویه پیمانه کاروایي کولو سره د ښار ټول کنټرول حاصلول دي. د شام د بشري حقونو د سر ډلې ویلي چې په حلب کې نن سهار د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ چکړه روانه وه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او سکرن سو بیا او د موسم حال رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپے او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 102 روپے او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 101.65 روپے او 50 پیسې او په 101.65 روپے او 50 اویا پیسې. یو یورو په 142 روپے او 25 پیسې او په 142 روپے او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپے او 45 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپے او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپے او 90 پیسې او په 28 روپے او 45 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 2.65 پیسې او په 1 روپے 1.65 پیسې او په 1 پاکستانی روپے 2.78 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپے 2.28 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 دېرش او کم نه کم 1 دېرش، بنو کې 1.5 دېرش او په کوټه کې به 9 دېرش او 10 دېرش وي.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه واورېده چې ملیحا امیرزاده او رابع اکرم خان وړاندې کول. په خیبر پښتونخوا کې په 4 ضلعو کې زمینی بلدیاتی ټاکنې ځنډول شوې دي. د اپوزیشن ګوند او نېشنل پارټي سردار حسین بابک وای
سوال دا چې دا الیکشن کو یکسر مشترک کول په کار دي. دغه وجه دا چې دوه لوی ګوتی په دې الیکشن باندې پورته شوې دا چې موږ هاي کورټ دی فیسلټی بالکل ډېر په نظر باندې ګورو.
د پاکستان په پنجاب په واکې د اورګاډي په یو ټرافیکی پیښه کې 12 وجلسوي پوځي عسكر خاور ته سپارل شوی. په پاکستان کې ملتپال ګوندونه د کاشغر ګوادر ترمنځ د تجارتي لارې جوړېدو په اړه اندېښنې لري. د پښتونخوا ملي قومي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وای
دا پارټیانو دومره اعتماد وکړي، احتجاج ختم کړي، قومونه ختم کړي، سیار به دا خبره ومنل سمه. لاغه با وجود سه وزیر اعظم صاحب دونه و د خلافی کوي، نو څو په څه له ساتلې دی ریاست له دې ملک له دې حکومت.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نشته سوي دي. د دې د دواړو هیوادونو پر اړیکو څاغیز کېدای شي.
زه اوس په دې اوس وخت کې وینم چې خدای دې نو کې خدای دې نو کې تعلقات شنه دي روان، حالات د شنه دي چې تعلقات په شته راځي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورتونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري د پېښور های کورټ نن غرمه د پښتونخوا په څورلس ضلعو کې د الیکشن کمیشن لخوا د باره بلدیتي انتخابات ځنډولې دي او د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت څخه تر څورلسمې د جولای جواب غوښته دي. د لغور صدا چې په خبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو پر دې تور پورې کړ چې د مئی دیرشمې په بلدیتي ټاکنو کې په پراخه کچه درغلې سوې دي. شبیر احمد جان له نور تفصیل سره.
دا پیښور های کورټ په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی انتخابات ځنډولې دي. عدالت دا فیصله نن د جمعې په غرمه د مردان نه د حکمران ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي زاهد دورانی په درخواست اوروله. په عدالت کې درخواست کوونکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مردان نه د صوبایي اسمبلی غړي زاهد دورانی مشال لیډو ته د خپل درخواست په حق لوویل
پولیس تعداد پورا نو او دا فوج پر نگرانی کی پکارو بلیٹ پیپر جالی جوڑے سے دینا یو سیاسی قوت مطمئن نو.
دغه درخواست کې د زاهد دوران علاوه څورلس نور کسان هم شامل وو. د دوی وکیل موزم بټ په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل چې په دیرشم مئی کم انتخابات شي وو او د مخالفو ډلو سره سره صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن هم دا منلې وه چې په دغه کې درغلې او بدنظمي شوې وه. نو ځکه هم په دغه بنیاد باندې دوی عدالت ته درخواست کړې ده چې دغه ټول انتخابات یې دوباره وکړي شي.
دا الیکشن چې دی گورنمنٹ ویلیو دا فیر الیکشن لري شوی. الیکشن کمیشن اف پاکستان موقف هم دا و چې الیکشن شفاف لري شوی او دینه علاوه چې دا ډیسټریکټ ریټرنینګ افسران چې دی دا وی رپورٹ نو چې دا ثبوتات شوی. نو مونږ عدالت ته دا خبر وکا چې دا آئین په تقاضو په مطابق دا الیکشن لري شوی نو پکار دی چې دا الیکشن دې دوباره وشي. نو دا زموږ موقف او هغه موقف چې دی عدالت قبول کړو او دا سسپند کړو.
بلخو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې مخالف ګوند او د عوامي نېشنل پارټي ویان سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې د واکمن ډلې غړو سره سره مخالف ډلو او ټولو آزاد غړو هم دغه ګیله لرله چې په دیرشم مئی دغه شوي انتخاباتو کې په غټ پیمانه ټګي او درغلي شوې ده او باید دغه ټول انتخابات دوباره وکړي شي.
ټولې شوبې سیاسي جماعتونه په دې خبره اعتراض کوي چې په دې الیکشن کې ډېر زیات داندلې شوې ده، بد انتظامي شوې ده، مشینري استعمال شوې ده. که تاسو وګورئ الیکشن کمیشن تر ډېره حده پورې دا بد انتظامي چې دا منلې ده، حکومت ګوندونو هم دا منلې ده. یا سوال دا ده چې دا الیکشن کو اکثر مسترد کول په کار دي، دغه وجه دار چې دوه لوی ګوتې په دې الیکشن باندې پورته شوې. دا ده چې موږ هاي کورټ دې فیصلې ته بالکل ډېر په نظر باندې ګورو او په کار ده چې عدالتونه بیا داسې قسم لا سټینډ والی.
په دغه فیصله کې عدالت ته صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن نه تاسو ورلسمه جولای پورې جواب غوښته دي. ټاکل شوی وه چې پښتونخوا په څورلسو ضلعو کې به په 358 پولینګ سټېشنونو د جولای په 15مه زمینی انتخابات کیږي. له دې وړاندې د مئی په 1مه په ټوله صوبه کې بلدیاتي انتخابات وشول، خو د درغلو د تورونو او تاوتریخوالي د شکایتونو په نتیجه کې صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن په یو شمېر پولینګ سټېشنو د نوې سره انتخاباتو کولو فیصله وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د پاکستان د پنجاب په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره یو ځنګړی ریل ګاډی د پله ماتېدو له کبله پریوتی چې پکې تر اوسه د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوی دی. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل پېښه تیر ماسپښین رامنځته شوې ده. نور تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز غرمه د پنواکل نه کاریا ته تلونکي خصوصي ریل ګاډي چې پکې زیاتره د پوزوانان، افسران او د هغوی د کورنۍ خلک سوارو د ګوجروالي سره نږدې هډ چناوه په مقام د پل ماتې دو په وجه نیرته پریوتو. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه یا آی ایس پی آر وای پیښه کې د یونټ کمانډنټ لیفټنټ کرنل عامر جندون په ګډون 12 ځوانان مړه شوي دي. د پوز ویان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا زیاتوي تر دې دمه د اوبونه د پوزي ځوانانو د دوی د کورنۍ د غړو او د ریل ګاډي د ډرایور په ګډون 19 مړي او جوبل کسان راوستي شوي دي او د نورو مړو د لټون کار روان دي. د پیښې وروسته د ریلوي وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق د پیښې ځای دوره وکړه او د امدادي کارونو جاجیه واغستو. میډیا سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا وا چې پیښه کې د ترهګری اړخ لا پام نه شو وستي.
بظاهر یې لګتا ہے کہ اس میں کوئی اور ہاتھ بھی ملوث ہے.
دی وی بظاهر داسې ښکاری چې د کې بل لاس هم کا کړ دی، ځکه چې ریل ګاډي داسې نه پریوزي. تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوی. داسې یاد چاودنې په وجه کیږي یا چې د پاټلینا چا پلیټونه خوځولي وي او نټونه یې ورته سس کړي وي. نو د پاکستان ریلویز انجینران او سیکیورټي ایجنسی به د دې ټولو اړخونو جاج اخلي او د هغې وروستو چې حقیقت مخې ته راشي نو ذمهوار به هم په ګوته کړي شي، خو تفصیلي رپورټ به دوه یا ګنټو وروستو راځي.
د
هیډ چناوا پل یو سل او لس کاله زوړ دی، خو ریلوی چارواکي وایي پل کې څه قسمه خرابي نه وه. د پاکستان ریلویز یو افسر روف طاهر میډیا سره په خبرو کې وویل چې د پلونو باقاعدګۍ سره جاج اخیستی کیږي.
دسمبر جنوري میں جب پنجاب میں نہریں خشک ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، تو
دی وی چکلا دسمبر او جنوری کے دا پنجاب نہرونو کی اوب اوچی شی نو مونگ دا ریلوے دا پلونو پا خاص توگا جاج اخلو، زکا چہ ہر اورس پزرگونو خلق پا دی پلونو سفر کوی. روان کال جنوری کی ہم مونگ دا دی پل جاج اغستے ہو او دامو دا ریلوے دا تگ را تک دا پارا مکمل روغ گرز ولے ہو. بلدہ چہ دا دین لگشی بوڑان دے ہم پا دی پل یو بل ریل گاڑے خپ خیر خیریت سر تیر شو، نو زکا مونگ وایو چہ پل روس نہ ہو.
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پل جو تھا وہ خستہ حالت میں تھا.
ددے ترسنگ بیگا دا لیفٹنٹ کرنل عامر جدون او ددے دا کورنے دا مڑو دا جنازی منز سی ایم ایچ گجروالے کی ادا کرے شو، چپکے پوزی مشر جنرل راہیل شریف ہم گڑون اکڑو. جنرل راہیل شریف پوزی روختون کے دا داخل و جوبلو تپوس ہمو کو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات وګه اوریدلای شي. د چین کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت دریز لرلو چې د پښتون میشتو سیمو څخه تیریدونکې لاره به په لومړي پړاو کې جوړول کېږي، خو ملتپاله ګوندونه وایي چې غربي لارې لپاره د نورو لارو پرتله کمې پیسې مختص کړل شوي دي، نو ځکه حکومت د دې تفصیلات نه ورکوي. زموږ همکار ګولایاس دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سنټ ځانګړي کمیټې کې د ملتپالو ګوندونو غړو ویلي دي چې حکومت له هغه وعدو نه سرغړونه کړي چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړې وي. په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یوه غونډه وشوه چې پکې سنیټرانو پر حکومت نیوکې کړي چې د غربي لارې چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له سیمو څخه باتیریږي په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د سنیټ د ځانګړي کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په دې کې ټول هغه ټول زاړه سکیمونه دي چې پخوا رئیس پرې کار روان وو. خو د تاج حیدر په خبره هغه سکیمونه د درنو گاڑو لپاره نه دي. نوموڑی زیادہ کڑا
فاٹا ہو گیا اور یہ مال بلوچستان ہو گیا.
زمونگ دا کمیٹے خواہش دے چھ دا قبائلی سیمو او بلوچستان لاری پا ترجیحی بنیادونو جوڑے کرل شی او ہم دا خبری مون حکومتی چارواکو ترسولی. زمونگ دا کمیٹے غڑو حکومت تویلی چھ اس با دا ہر یوی لاری جدا جدا مفصل رپورٹونو ورکوی چھ سمرہ مصرف پا پرازی او پا سمرہ بودا کی با پورا کی گی. پا دے کی دا خبر ہم مون کڑی دا چھ دا ہر یوی لاری لپارا یہ سمرہ روپے مختص کڑی دی.
بلخوا دا پختونخوا ملی عوامی گوند سینیٹر او دا ځانګړي کمیټې غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي خودل شوي. عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال را سره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوي پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه.
سٹینڈنگ کمیٹی کی او بیا دې نه چې سیدې دا د روډو د جوړول څخه محکمه ده هغه افسران دا ومنه له سمج د سپیر نه دوکړي دي دا به کاریډور غلط بیان کی دروازه وی نه په دروازه غلط بیان باندې خو ریاست خل نه چلی یا په دا د بیا خاص کول د خاص دا کول اسن اکبر تاسو میډیا له تل د مور کواسته دا نیوز مور کوي.
سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورسره وعده خلافی کړی ده.
تاسو یقین وکاستې لس روپۍ نه دي شکی په دې بجټ او سی شرقی کاریڈور دی سی زو دا ورته اند د پنجاب کاریڈور سی دی دته تقریبا 300 ارب نو زیات پیسې ایشکین نو وزیر اعظم او حسن اقبال د پارټیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونو ختم کړي سی اربدا خبره ومنل سم لاغه به وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه و د خلاف کړي نو څو په څه له ساتیر دی ریاست له دی ملک له دی حکومت.
بلخو د عوامي نشتون غړي بشرا ګوهر هم د خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وادونه په شاشه وې دي. بشرا ګوهر زیاته کړه
اغه نه په شاشوی ضرور دی خو چې زموږ پرشر په بل شو دی نو سلګ ډیر الوکیشن دی ورکړی دی ویسترن روټ ته پاره ا کافی ندی او اغه داسې دی چې لکه شګې په سترګو کې اچول دي او ډېر لپاره ډېر ضروري دی چې بیا نه دا ټول لیډرشپ یې پرایم منسټر صاحب سره ځکه چې پرایم منسټر وعده خلافی کوي اړه په دې کې.
بشرا ګوهر ویل چې غربي لارې کې ټول زاړه سکیمونه دي او مشرقي لارې لپاره چین سره معاهده شوې دي چې مالیت یې اربونو ډالر دی. خو وفاقي وزیر احسان اقبال د دغه تورونو په اړه غونډې ته ویلي وو چې په لومړي پړاو کې به غربي لاره جوړول کېږي او دا به په ترجیحي بنیادونو ترسره کېږي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاوکم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د پاکستان په کومې اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونو وخت ونیسي نو ځکه حکومت ته پکار ده چې د سلو یا یو سلو پنځوس کورنۍ پر ځای ډېری کورنۍ هر ورځ خپل کلیو ته ستنې کړي. محمد نذیر د خبره تیر ماښام د بنو په رینګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژماتې پر مهال وکړه. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر له ده سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په دې موقعه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وویل کډوال واقعي په مشکل کې دي، غواړي چې دوی سره په بیا بیا دغه شان ناسته وکړي او کډوالو واپسي چې په کم ډول روانه دي کالونه به اخلي، لهذا کډوالو واپسۍ کې دې تیزی راشي.
یو طرف باندې خوشی منو کوم، په بل طرف باندې د عزتمن خلک چې دغه ډېر کله وخت تر کړی نن په تاسو پینې خیمه کې چې ما وخت تروي کنه ډېر تکلیف سره مخامخ دي کنه، زړه مې دا غوړي چې پر ځکه زه د خلکو خپل خپل وطن علاقې ته واپس ورځم کنه، خو بیا مجبوري دوی تقریبا 5000 پر ڈے امیدا کوشش کی میرزا خاندان خپل وطن واپس کی کنه چې میر زر تر تر خپل علاقے ته واپس شي او بیا میرزا وزیرستان وزیرستان جوړ کی.
میڈیا ته دا خبر راکو او دا مو خبره ده هر جته ورسی چې سلفی ملیس کا روزنه درې می په دا باندې درې کوله لاګي صرف ای داک بند لاګي کنه او د موس لاس لا کا خال کو په څوک لا کا واپس کیږي په دیش کو لا کنه شو واپس کیږي. زاد د ګورنمنت ادم مطالبه کا چې دا خال تا فوران چې کیمه دو روان کو
ان شاء الله گورنر میشتا 100% ګرانټیر کړی دو کنه.
یو کډوال نور رحمان د غلطه مشال ته وویل د غشان پروګرامونه زیات په کار دي او د قومي اسمبلی غړي دي د دوی په واپسی زور راوړي.
امیر خدای توکو دوی نه چیندا د پرامیش سره د داسې پروګرامینه شیر کو او میش د وزیرستان د پر اچ زر نظر واپسی ترتیب جوړ کو. امیش د پر یو کلیول ماحول جوړ کړای دی چې په دا کې ټول آی ڈی پیز دی د می پلس سره چې سره آس پاس پروت دی غونډو غولې دی ټولی انوایټ کړی دی او می ډیر خوښ یو بل سره وهلې دل نه بعد زر نظر دی واپس هي ترتیب امیش د پر جوړ کو.
یو بل کډوال نعمت الله د غرو جماعتي پاړه وای
دا پروګرام میش ډیر خوشالي نن چې کوم میش بیا دا سر لګیږي لکه راځ په خپل کلی کې متکز ټول وزیرستان متصرین سره وځ دی ډیر خواندي وکړي کلیول ماحول دا غونډ کلیول چې کوم مقصد الله تاسو وینئ چې کوم غونډ کلیول خلک سره ملای.
د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر په دې موقعه هم وویل هغه وزیرستان غواړي چې د پلار نیکه روایت یې برقرار وي او د غلطه امن خوشحالي او ترقی وي. نوموړي وویل کله چې ټول کډوال واپستانه شي او خپل توانونه په خپله وویني نو بیا به دولت نه د هغې معاوضې غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د خبر پښتونخوا د لوړ زده کړو وزیر مشتاق غنی ویلي د دوی حکومت هر کس ته د تعلیم رسولو لپاره کار کوي. دا خبره نوموړي تیر ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارګردګۍ په اړه خبري اعلان ته وکړه. د ویل د پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې په تیرو دوو کلونو کې د هرې ادارې د کارګردګۍ په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی د لوړو زده کړو د ادارې د دوو کالو کارکردګي په خبري غونډه کې رسنیو ته وړاندې کړه او وی ویل چې لوړو زده کړو ته د ودی ورکول لپاره دوی په دوو کالو کې نږدې 1.5 نوې منصوبې وړاندې کړې دي چې ځنې یې پیل شوي او په ځنو کار روان دي. زمونږ په صوبه کې د پوهنتون شمیره 19 ده. د 15 لاکه آبادۍ لپاره موږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون د 4.5 لاکه آبادۍ په سر دی، نو زموږ کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره موږ 4 نوې پوهنتون جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتون شمیره 23 شي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په لومړي ځل د آنلاین یا د انټرنیټ له لارې په کالجونو کې د داخلو اخیستو نظام باندې کار پیل کړی دی چې تر مخه یې سخت کال د پېښور په کالجونو کې د آنلاین داخلو اسانتیا ده او ډېر ضربا دا اسانتیا ټولې صوبې ته وغځوي. مونږ د پېښور په 14 کالجونو کې سخت کال آنلاین داخلې پیل کړې دي. دې سره به په سفارشونو او پیسو د داخلو ورکولو مخه هم ونیول شي او زده کوونکي به هم د تګ راتګ او قطارونو کې له ودرېدو خلاص شي. د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی نور وویل چې د ډېرو نورو منصوبو تر څنګ دوی د لوړو زده کړو لپاره هم د مانیټرینګ یونټ یا د سار ادارې جوړولو باندې کار تقریبا پوره کړی دی او ډېر زر به کالجونو باندې د سار لپاره دغه څانګه کار پیل کړي چې ورسره به په کالجونو کې د استادانو حاضري او کارکردګي نوره هم ښه شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د چرشنبی یا شروع پر ورځ له جنوبی وزیرستان سره نږدې د ډیورنډ پر کرښه د افغان او پاکستانیو سرتیرو په ډزو کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې ریپورټونه راغله. دواړو خواوې د دې فایل یو پر بل لچوي چې ګواکې دوی لومړی بریت کړی وو. اوس پښتنه دا ده چې د داسې پیښو به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز وي او کنه. مجید بابر ورته کتنه کړې.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ په پاک افغان پوله د جنوبی وزیرستان انګور اډه سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتی سرتیرو ترمنځ په پوله د یو ګیټ لګولو په سر د ډرو تبادله کې دواړو خواو ته مرګ جوړ رامسته شوې ده. د دغه پیښې په اړه د پاکستان د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله ویل
د انګور اډه په سیمه کې چې کومه دروازه لګیدلې ده، دا د پاکستان په خپل برخه کې جوړه ده، خو په دغه دروازه د افغان لوري نه آر پی جی راکټي وشتل شوې چې لوجی دو پاکستانی سرتیری ژوبل شول. د دې په جواب کې پاکستانی سرتیرو افغان خاوب ته هغه ځینه په نخ کړل د کوم ځینه چې ډزې شوی وي.
د ډوم بیزل نه دی چې په پاک افغان پولا دا ډول پیخه کیږي. اوس پښتنه دادا چې آیا دا ډول واقعیات د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو بساسر پرې باسي؟ په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي
ډېر غټ قانونه واخیستل، دا قواوې هلته هغه وخت هم وې. پاکستان سره اړیکې سمول شروع کړل، هندوستان اصلي بیل چې وو هغه کینسل کړ، خپل فوجیان یې دلته راواستول اکیډمي ته ټریننګ دپاره. نو دا ډېر غټ غټ قانونه وو چې هغوی سره قوتونه د سولې خلاف و، د پاکستان د مرکزي خلاف و، هغه خپېدل یا خوشحالېدل هغې باوجود هم ده واخیستل. نو زه اوس په دې اوس وخت کې وینم چې خدای دې نه وکړي، خدای دې نه وکړي تعلقات ښه نه دي روان. حالات داسې نه دي چې تعلقات په ښه طرف ځي، بلکې کزر ګامونه دواړه هیوادونه وانخلي نو اشوال لري یا ښه فضا چې منځ کې وا شاید هغه کمزور شي یا د منځه یو.
بلخوا د پاکستان د پوسټ پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې د انګور اډه په سیمه کې رامنځته شوی همدا ډول پیښې د تعلقاتو د خرابۍ سبب جوړیږي.
چې دا ډول پیښې کیږي نو ظاهره خبره ده بیا په تعلقاتو کې کړکیچ رامنځته شي، بیا د هغې نه پس په یو بل تورونه لګول شروع شي او داسې اړیکې د خرابې په لور روان شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه وجوهات معلوم کړل شي چې د دا ډول پیښو سبب جوړیږي. زما په اند دا ډول پیښو نه سمدستي پس پر یو بل تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي او له یو بل سره همکاري زیاتول پکار دي، نو بیا معاملات پر مخ تللی شي.
سیډونکو په دې نظر دي چې په دواړو هیوادونو کې دننه او سیمه کې د بشپړ امن لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات د وخت ضرورت دی.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې سوی ل ملي امیرزاده څخه به د دې ساعت د خبرونو لنډیز وو.
د پېښور های کورټ په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتو زمینی انتخابات ځنډولې دي. عدالت د فیصله نن غرمه د مردان نه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ته یو ځای مشر زاهد دورانی په درخواست فاوروله. د پاکستان د ریلوی وزیر خواجه صاد رفیق وایي په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره د ځانګړي ریل پریوتو تر شاخۍ د ورانکارو لاس وي. نوموړي دا خبره بېګاله ګوجاوالي سره نږدې د پېښې په ځای کې خبریالانو ته وکړه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونو خونیسی. مابند سیر تیر مخام د بنو پرینګ روډ خیمو کې لمیشټو کډوالو صدر جماعتي په وخوي حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سلو کورنو پر ځای ډېر کورنۍ هر ورځ خپل کلو تلیږي. د خیبر پښتونخوا خزینه طبي کارکونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د پخوانو لیډی هیلث ورکرانو نوکریانې د پخولو ترڅنګ دي نوي عملی ته په وخت تنخواګانې ورکړي شي. لمشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې د صوبې د لیډی هیلث ورکرانو مشر عائشه حسن ویل چې د سپریم کورټ حکم باوجود دوی د خپل حق نه محروم دي. پاکستان نن د افغانستان سفیر خارجه دفتر ته رابللی او غته پرون مخام د کندهار کونسلګری د یو غړي په گرفتاری احتجاج کړی دی. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی او بیان کې دغه خبر تصدیق شوی. تر روس د بارنو چارو مرسیال وزیر سرګی ریابکوف وایي ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي تړون ته نږدې شوي. بیګا تاس خبري اجانس په ویانا کې د ریابکوف له خپل خبر ورکړ چې ټولې خواوې نظر لري چې په راتلونکو ورځو کې به دا مسله هواره شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د سار ادارې مشر یوکی امانو ایران ته تر سفر وروسته ویلي چې دواړه خواوې په ځینو معاملو ښه تفاهم لري خو اوس هم باید ډېر کار وشي. پوځي سرچینې وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ هوایي بریدونه نن د یمن په عدن ښار کې 21 کسان وژلي او تر 9 ژوبل کړي. د سرچینو په خبره د هوایي بریدونو هدف د ښار په جنوبي برخه کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې وې چې په کې شپږ جنګیالي ووژل شو.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه درته مليها امیرزاده وړاندې کړل. خو اوس بولار سو اسلام آباد او بغروج د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل غونو کې پر کوم موضوعات باندې تبصری خبرې کړې دي. رابعه اکرم خان لوستي دي.
اج ورسپانه خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ترکی د سرمایه‌کارو یو ډلې سره د خبرو په وخت ویل دي چې بهرنی سرمایه‌کار او د تعمیراتو ماهرین د خیبر پښتونخوا کې د سرمایه‌کارۍ موقع ولټوي. ادارې وایي زموږ په ملک کې د سرکاري تعمیراتو په پروژو کې د منصوبه بندي او د تکنیکی مهارت فقدان وي. زموږ سړکونه او ودانه وقتی ضرورتو او د خپل خوخي ناخوخي په بنیاد جوړیږي. زموږ د ناکي صحیح حکمت عملي اندازه د ریګیلل مده کورونو د جوړولو سکیم نه لګیدې شي. ادارې زیاته په صوبه کې د اوسېدو د سہولتونو کمواله یو حقیقت دی. د دې ضرورت په یو یادو منصوبو سره نشي رسیدي او دا حال د تعلیمي او نور محکمو د ودانو هم دی. ادارې کې سرمایدارو ته بلنه ورکولو نه مخکې موږ له بده سره رپورټونه جوړول وی چې پکې د موجوده ضرورتو سره د مستقبل تکاسې هم په نظر کې وساتل شي او تر څو چې سرمایدارو لخپل د موکو لټولو خبره ده نو په صوبه کې داسې یو مکمل انتظام پکار دی چرته چې سرمایه‌کارو ته د یو چت دلاندې د ټولو معلوماتو رسایي وي. نو ضرورت مخکې خپل د کار کولو دی او د لپاره د ماهرینو خدمات تر لاسه کیدی شي. سمره موثره توګه باندې چې مون خپل کار وکړو نو هم دومره ښه نتیجه به تر لاسه کیږي. اکسپرس ورسپانه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې پر مهال صحیح تجزیه کړې ده چې د ملک په تاریخ کې د ګرمۍ له وجې غیر معمولي صورتحال پیدا شوې ده. د ګرمۍ له وجې پیدا شوې په دې سانحې ټول متعلقه ادارې جواب دی دي او د ذمہوار محکمو احتساب به کیږي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف د احتساب خبره کوي او د سند صوبې وزیر اعلی موقف دی چې کراچۍ کې مرګونه قدرتي آفت وو او دا یو انتظامی یا انساني غلطي نه ده. نو سوال دا پیدا کیږي چې بیا به تحقیقاتي رپورټ څنګه جوړیږي. کیږي. ادارې مخکې لیکي دا خبره د ذکر وړ ده چې د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې خبرداري ورکړی وو چې د ګرم موسم په اړه د یو نظام جوړ کړی شي. نړیوالې ورورولې دا خبرداري هم ورکړی وو چې د ګرمۍ سخته او انساني صحت لپاره خطره ده، باید چې په دې لړ کې اقدامات اوچت کړی شي. ادارې زیاتوي د موسمیاتو محکمې خبرداري او د سیټلایټ تصویرونو نه ترلاسه شوي د تشویشناک صورتحال نه بچ کېدل ممکنه وو. ادارې وایي اعلی چارواکي د یاد وساتي چې په یو بحران، ایمرجنسي یا د یو قدرتي آفت په وخت یو حکومت په انساني مرګونو سیاست نشي کولی. د سیاسي مشورولۍ قابلیت په بحرانونو کې مخې ته راځي. د ګرمۍ شدت یو قدرتي آفت وو، نو بیا هم دا د سند صوبې حکومت فرض وو چې په دې قابو موندلو لپاره یې هر کوشش کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ جرنل په یو لیکنه کې راغلی په دې وروستیو کې د ډیورنډ پر کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشتی شای هغه هڅې له ناکامۍ سره مخامخ کړي وي چې له څو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې لپاره روان وي. نیویارک خبرونه بیا لیکي چې نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې افغانستان په اقتصادي توګه پر خپل پښو ودرېږي. په لیکنه کې راغلي په دې لړ کې ولسمشر اشرف غنی د امنیت ټینګښت اړین بولي، نو ځکه له پاکستان سره همکاري او له طالبانو سره جوړ جاړي ته لومړیتوب ورکوي. د دواړو لیکونو لنډیز منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال دا مقاله وايي د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د نهه پورتن خطې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د ولسمشر جوړېدو سره سم اشرف غنی د پاکستان سره تعلقات خو کولو ته ډیره ترجیح ورکړي او داسې امیدونه پیدا شوې چې پاکستان به د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې مثبت کردار ولوبوي. ورسپاره لیکي که څه هم زیاتره افغانان دا نظر لري چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مرسته کوي، دا راز افغان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرخه هم د نړیوال سرحد په توګه نه مني، خو د دې باوجود دواړو هیوادونو ته خپل منځي مخالفتونه ختمول پکار دي. د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د غنخته د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ولایت ترمنځ د ډیورنډ په کرخه هغه وخت شروع شو چې پاکستانی امنیتي ځواکونو په کرخه باندې سرحدي دروازه جوړوله. وال سټریټ جرنال لیکي د غنخته د محل ختم شوی خو افغان چارواکي وای چې حالات لا هم کړکې چندي. پاکستان یا د سیمې ته نور ځواکونه استولې او افغان ځواکونو هم تیاری نیولې ده. پاکستان د دې پیښه په اړه زیات معلومات نه دی ورکړي. بلخوا د نیویارکر مجلې په یو لیکنه کې راغلی په افغانستان کې د روان اوړي نه پاس داسې ښکاري چې اقتصادي ستونزې سیوا شي. دا راز د بیروزګاری زیاتې دوه ویری هم سرګندېږي چې لوجه یې سیډونکې د بدامنې او وسلوالو فعالیتونو سیوا کېدلو اندېښنه لري او د دې په نتیجه کې ممکنه ده چې د امریکا صدر باراک اوباما باندې د افغانستان نه د پوزونو به وخت ایستلو تورونه زیات شي. مجله لیکي د دغه ممکنه مشکلاتو د مخنیوي لپاره دوه خبرې ډیر اهمیت لري. اولنۍ دا چې د افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې د نامعلومه وخت پورې جاری وي خو عملاً دا به امکان ونه لري، او دویمه خبره دا چې افغانستان په خپل خپو ودرېږي. دا ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دویمې خبرې ته توجه ورکړي ځکه چې د اقتصادي پرمختګ لپاره امن مهم بولي او د لړکې د پاکستان سره همکاري او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. مجله لیکي چې ولسمشر غنی د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حقيقي کوششونه کوي، دغه وجدا چې د لړکیه د چین سره هم خپل تعلقاتو ته وده ورکړي ده او د پاکستان سره یې د مشکلاتو باوجود تعلقات تر دې دمه خساتلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا دفاع وزارت په خپل تازه ریپورت کې د هغه هیواد او د نورو ځواکمنو هیوادونو لکه روس او چین ترمنځ د جګړې امکان شوتلې. په ریپورت کې د ختیځ اوکراین په حواله د روس ذکر شوی. له دې سره د هم ویل سوی چې د آسیا په آرام بهر کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي. ملیحه امیرزاده یې لنډیز وړاندې کوي.
د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خپور شوي ریپورت کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتېدونکو امکان څرګندونه شوې ده. دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی. دا ریپورت وایي د دغو ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي. د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي ریپورت وایي چې روس وار په وار ښودلې دي چې د ګاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي. په ریپورت کې ویل شوي دي چې د روس پوځي ګامونه نیغ په نیغه او لخواي د نیابتي ځواک استعمال پر سیمایز امنیت اثر پریباسي. د امریکا د دفاع وزارت په ریپورت کې د یوکرین شخړې اولته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده، خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتوب په مقصد یې په ختیځ یوکرین کې پوز ځای پر ځای کړی دی. په ریپورت کې د چین ذکر هم شوی دی چې د امریکا د امنیتي دلچسپیانو په وړاندې یې جارحانه او لګواښه ډکه رویه په زیاتېدو ده. په ریپورت کې ویل شوي دي چې چین د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي. په دې لړ کې ریپورت د جنوبي چینایي سمندر په لانجمنو سیمو د چین لخوا د ځمکو د دعوو یادونه کړې ده چې چین یې د خپل پوځي او غیر پوځي نفوذ لپاره کوي. د ریپورت وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرل مارټین ډیمسي وویل چې په اوسني دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتي حالات یې د خپل کار په څلوېښتو کالو کې مخکې نه دي تر سترګو شوي. نوموړي زیاته کړه چې پوځي طاقتونه په تیزۍ سره د ټکنالوژۍ د خورېدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې یوازې امریکا د ټکنالوژۍ په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسي وه. د نوموړي په خبره په راتلونکي کې شخړې به په تیزۍ سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکي اثرات لرلی شي. په یاد رپورټ کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لاسیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورټ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندرو نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورټ په خبره په نړۍ کې ګډوډي په زیاتېدو ده.
ملیحا میرزاده وه پرون ملایشیا ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې دوی پلان لري چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د یو داسې ځانګړي عدالت د جوړولو وړاندیز مخې ته راوړي چې پکې د هغو کسانو پر ضد مقدمه وچلول سي چې په یوکرین کې د دوی د جهاز په راغورځولو تورن دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په یو رپورټ کې خپور کړی دی چې اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
د ملیشیا د سپلو د جهاز چې د روس ملاتړ لرونکو وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمه کې راپریوته وو پکې ناست ټول 298 کسان وجل شوي وو. د ملګرو ملتونو لپاره د ملیشیا سفیر راملان بن ابراهیم ته مخودلې چې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې به د دغه ځانګړي عدالت د جوړولو پر وړاندیز په دې اونۍ کې رای واچول شي. بل خو ځینې ډیپلوماټانو ویلي دي روس دغه وړاندیز له وخت مخکې کار بللې او ویلي دي په کار ده چې شورا د روانو پلټنو نتیجو ته انتظار وکړي. ځینو بیا ویلي دي چې روس په رسمي توګه د مخالفت نه دی کړی او داسې ښکاري چې ماسکو هم غواړي چې پر دغه وړاندیز غور وشي. د ملګرو ملتونو لخوا د څه قسمه ټریبیونل جوړولو لپاره د روس رضا ضروري ده، ځکه چې د ملګرو ملتونو د یو مستقل غړي په حیث روس دا طاقت لري چې د ملګرو ملتونو د یو قرارداد مخالفت وکړي او هغه د ملکېدو نه منع کړي. همدارنګه د ملیشیا یو سفارتکار ویلي دي د روس په ګډون د شورا ټول غړي آزاد دي چې پر دې مسله لا نور غور وکړي، خو د روس د ملګرو ملتونو مشن پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړي. البته له دې مخکې د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د غوړندیز بې وخت او بې ګټې بللې وو او ویلي وو په کار ده چې له څه قسمه ګام پورته کولو مخکې ضروري ده چې د پیښې پلټنې مکمل کړل شي. روس دا مهال له غرب سره پر دې شخړه کې راګیر دی چې په یوکرین کې د ملیشیا د الوتکې د راپریوتو ذمهوار څوک وو. یوکرین او غربي چارواکي تور لګوي چې ملیشیا دغه جهاز یاغیانو د روس لخوا په جوړ شوي مزایل راغورځولې، خو روس دغه تورونه ردوي. د جهاز راپریوتو دغه پیښې پلټنې د نیدرلینډ په مشرۍ روانې دي. روس د پلټنو هغه لومړی معلومات رد کړي چې پکې ول شوي دغه جهاز روسي ځواکونو یا روس ملاتړ لرونکو وسلوالو په میزایل وشتلی وو. بلخوا روسي پلټونکي هم دغه پیښې پلټنې کوي.
اسرار العالم موندو رویټرز خبری ایجنس لیکي چې افغان حکومت د ټیکسونو نه ورکولو په لنجه کې د امریکا د دفاع قراردادیان په نشه کړی دي. افغان حکومت وایي چې د بهرنی قراردادیانو د لایسنسونو تجدید بکوي تر څو چې ټیکسونه یوي ورکړي وي. بلخوا د امریکا حکومت وایي چې له افغان حکومت سره په دې معاملې کې خبرې اترې کوي. ګولایاس نور حال راکوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې افغانستان په هغه هیواد کې د امریکا د دفاع وزارت قراردادیانو پر ضد کاروایی دړه کور کړې ده او وایي چې د سوونو میلیون ډالرو ټیکسونه واجب الادا دي او کچری دا پیسې نه ورکوي نو د کاروباری لایسنسونو تجدید به نه کوي. خبری ایجنسی لیکي چې امریکا په دې لانجه کې د ځینو په اړه وایي چې هغه کمپنۍ د فوجي تړون لاندې له ټیکسونو څخه مستثنا دي او په دې کې دواړه خواوې سلا شوي ول. دوی دا هم وایي چې د لایسنسونو مهلت ختمېدو نه وړاندې به دا مسله هواره کړل شي. خبري جانس په مقالې کې د دفاع د مهمو
کمپنیانو تفصیل خپور کړی دی. رویټرز خبر ایجنسی د افغانستان د مالی د وزیر مرستیال ګل مقصود ثبت په حواله لیکلی، کچری د ټکس معامله صفا نکړی شو نو دوی به د لایسنسونو اجرا نه کوي. د زیاته کړه دوی نه غواړي چې امریکایي ځواکونو ته د سامانونو رسولو کې ځنډ رامنځته شي، ځکه چې دوی په جنگ کې مصروف دي. خو کچری دا معامله حل نشوه نو بیا به انټرپول سره رابطه کوي. خبر ایجنس لیکي چې د مالی مرستیال وزیر ثبت په خبرو کې د دې خبرې سپیناوی ونه کړو چې ولې به نړیوال پولیسو یا انټرپول سره رابطه کوي، خو وی ویل چې د هغو کمپنیانو مشرانو پر ضد به سخت ګامونه پورته کوي چې پیسو ورکولو ته تیار نه دي. خبر ایجنس لیکي چې په افغانستان کې په دې رستو کې بهرني قراردادیانو کې ډیر زیات کمی راغلی دي، ځکه چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیره د 1,09,000 ته راکمه شوې ده او اوس د امریکا فوجیانو کار د روزنی او محدود عملیات کول دي. خبر ایجنس لیکي چې یو وړخت دغه هیواد آمدنی ته اړتیا لري او د ټیکس پیسو سره به څه ګټي ترلاسه کړي. افغانستان د هغو اقتصادي ځایونو کنټرول ترلاسه کول غواړي چې بهر ملکی کمپنیو یا مرستندویا ډلو سره دي، خو بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په قراردادیانو زیاتره تکیه کوي چې شمیرې یې 20,000 پورې ده. خبر ایجنس د هغه کمپنیانو په حواله لیکلي چې په دې معاملې کې ښکیل دي چې د امریکا حکومت د خبرو تر مشري کوي. د ډاین کارپ په وینا وایي چې د ټیکس نه مستثنا کېدو د امریکا او د افغانستان حکومت ترمنځ د پالیسۍ لانجه ده او دوی ته معلومه ده چې دواړه حکومتونه د دې معاملې هوارولو لپاره کار کوي.
ګلای آزاد امریکا په فارن پالیسی مجله کې د پاکستان د جوړی او د روایتي وسلو پرتلیز جاج اخیستل شوی دی. لیکوال داسې درې وجه په ګوته کړی دی چې پاکستانی اړکړی دی چې د وسلو په روایتي مقابله کې برخه واخلي. تفصیل به عبدالحی کاکړ واورو.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال احسن بټ په سر کې د پاکستان د جوهري وسلو د پروګرام د پخوانی مشر لیفټننت جنرال خالد قدوایی د هغو خبرو حواله ورکوي چې نوموړي د روان کال په پایل کې د امریکا د پالیسی جوړونکو غونډې ته کړې و. خالد قدوایی ویلي و چې د پاکستان او هند د جوهري هیوادونو جوړېدو وروسته په جنوبي ایشیا کې د روایتي جګړې امکان له منځه تللی دی. نوموړي زیاته کړې وه چې د دواړو ملکونو مشران باید اوس زیاته سرمایه د خپلو اولسونو په خیر شګړې ولګوي. خو لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې که د خالد قدوایی د خبرو مطابق پاکستان د هند له اشغال خوندي سوی وي نو بیا ولي پاکستان د روایتي وسلو جوړولو عمل ورو نه کړي او دغه پیسې د خپل اولس په ګټو ولګوي. خو حسن بټ زیاتوي داسې درې وجه دي چې د دې هیواد جوهري وسلې ناکامه سوي چې دغه هیواد د روایتي وسلو له منډو څخه راوګرځوي. لومړۍ وجه دا یادوي چې اټم بم یوازې ځینې مخصوصه خطرې له منځه وړلای سي خو دوی د نورو خطرو مخنیوي نسي کولای. د دې په خبره د مثال په توګه که په یو هیواد لکه پاکستان پکې دننه یاغي وسلوالې ډلې فعال وي نو د په خبره په داسې حال کې ضروری ده چې دغه هیواد پر خپل روایتي دفاع زیات خرچ وکړي. آسان بټ دومره وجدا یادوي چې یو هیواد نسی کولای د خپل دفاع په برخه کې ټوله تکیه پر جوهري وسلو وکړي او هغه هم په هغه حالت کې چې مخالفین هم جوهري وسلې لري. د لیکوال په وینا درې موجه ده چې د روایتي وسلو په جوړولو کې یو کردار هم د دې هیواد د فوج ګټو ته د بیا کتنې دی. د ده په خبره تر څو د پاکستان فوج کشمیر خپل نه بیلودونکې برخه ګڼي تر هغه پورې به دغه هیواد د روایتي وسلو مقابله جاري ساتي.
عبدالحی کاکړو تیر ورځ په چارسده کې وسلوالو دونه وکلان خدای خدمتگار دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم پیژندل کېده و وژه. نوموړي په 1938 کال کې د بابړي د هغه احتجاجي لاریون ګډونوالو چې ور باندې پاکستانی امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او سلګونه پښتانه یې ووژل. له خان بابا سره د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزي تیر کال د بابړي شهیدانو ورځې په مناسبت مرکه کړې وه. د همغې مرکې پر اساس دا ریپورت وړاندې کوو.
وش پیته کلو نوړاندې د بابړ د پیخ شاهد دوست محمد خان پرون غرمه نامعلوم وسلوالو په ګولو ووژلو. په خپل دفتر کې ناست د لوګو زیات نوي کلونو دوست محمد خان چې په خان بابا مشهور په اوتمانزو چرسده کې زیږیدلی و. د تیر کال په 13 اگست د بابړي په جمعات کې د بابړي په ورځ د مشال رډیو سره خبرې کړې وې او ویلي وو چې هغه په هغه ورځ مړي په خپل سترګو لیدلی خو پکې بچ پاتې شوی و.
یو پورا فایر وشو د فایر پسې روستو یو ګرنیټ به استعمال نه سا په بل تپېډ وا شروع کړ. په بل باندې بیا دویم فایر شروع شو. بیا د فایر نه اخر کې یو ګرنیټ بیا استعمال دریم فایر شروع شو چې دریم ته پر روانو شو. دا زما رور او سالار انجان یو وسر د کلی بل لوکو هغه د مړي زخمیان لیکل دا 670 کسان هغه انلیس کړل.
پا په کال 1948 د اگست په 14مه نیټه د هغه وخت حکومت په خدای خدمتګارانو ډزې کړې وې چې د خدای خدمتګارانو په وینا په دغه پیښه کې د شپږنیمو سو نه زیات تنان وژلې شوي وو. دوست محمد خان هغه وخت ځوان وو، ولې دا ساتي عمر نوي کالونو ته رسېدلی و. سپین ویښته، سپین او لوی لوی او اوچت اړخ ته اړولې بریتونه او اوږده اوږده غوږونه و، او چې د مشال رډیو سره یې خبرې کولې نو په کړس کړس خندا به یې هم ورسره کوله او ویلي و چې د بابړي د مظاهرینو د وژلو منصوبه له وړاندې جوړه شوې وه.
دا هسې خبرې کوي چې هلته دوی روانې، زما په خدای قسم دی که د روانی نوم چالیشتې و، چا سره ټوپک نه و، تماشې نه وه.
دا هر ټایم مازدیګر غرمه څه ټایم؟
نه، دا تقریبا داسې ټایم 10-11 بجې چې موږ ته لاره کې ډېرو کسانو ویلي وو. دا د یو سب انسپکټر و، د مفتیانو رشتہ دار هغه چې موږ راو نو ګاندی بچو زمګې خدای راستي نه نو وجنی ولي ما او ما زمرا
دوست محمد خان یا د اوتمانزو خان بابا خو په بابړه کې ژوندې پاتې شوی و، ولې پرون د وسلوالو د ګړونه بچ نه شو. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان د ملګري وژنه له ډېره پخوا راهسې را روانه ده،
او داسې قوتونه دي چې هغه انتي ته د نفرت په نظر ګوري او لسانی بنیاد باندې مطلب دی چې ټارګټ کوي. بیا چې کله دهشتګردي یو بل فارم کې راووته نو دهشتګرد چې کوم دی هغه د هغوی
د تیر کال په دغه ورځ چې دوست محمد خان د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې، نو په هغه ورځ به چې کله د ګوند د غړیو لخوا ناری پورته کېدې نو دوست محمد خان به یې ځواب ورکاوه، خو د عمر د زیاتوالي له وجې به یې په تیز آواز ناره نشوه وهلې. د بابړي جومات کې به ورسره هر ځوان مشر او سپینګری ډېر په احترام سلام هم کاوه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک د نورو برخو لیډی هیلت ورکر رانو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې نه صرف دی د دوی نوکرۍ د پخې کړل سي، بلکې د دوی تنخواګانې دي هم زیات کړل سي. د دوی په وینا که حکومت د سپریم کورټ حکم د نوکریانو د پخېدو په اړه ونه منلو نو دوی به یو ځلې بیا سپریم کورټ ته ځي. رابع اکرم خان رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک د نورو برخو لیډی هیلت ورکران یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه لري چې نه صرف د پخوانو لیډی هیلت ورکرانو نوکریانې پخې کړی شي، بلکې د نوو لیډی هیلت ورکرانو تنخواګانې د هم په وخت ورکړی شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لیډی هیلت ورکرانو مشرې عائشه حسن مومن اویل چې د سپریم کورټ د حکم باوجود د دوی د محکمې زنانو سره زیاتې روان دي. د دې په وینا چې دوی د ملک ماشومانو لپاره نه صرف د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي، بلکې نور ویکسین هم لګوي، خو دا مهم فرض ترسره کولو باوجود د دوی
دا سلورم کال د دیو بجټ پیش کوي. په بجټ کې نه تنخواګانې زموږ زیاتې، دا اوس بیا 8000 رااله، سکیل وایز تنخواه رااله نه راکوي که نه. نو اوس خو راته ویلي چې جولای کې به سکیل وایز کېږي، خو بس په دې تمم ساتي وایو به شي. او پولیو نوي جینکۍ اخیستي دي، پولیو ورکران، پولیو د هغې سپیرو د سلورم همېشه چې تنخواګانې نشته دي.
د چرسدې اوسېدونکي شکیلې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو څلور کالو راسې دا نوکری کوي، خو ورته تر اوسه پورې په وخت تنخواه نه ده میلاو شوي. د دې په وینا هر ځل د دوی په غوښتنو دوی ته تنخواګانې ورکړی کېږي.
دې ګرمۍ کې په دې جون کې چې کوم نه ټول خلک ایسیدانو ته ناست وي، موږ بهر د خلکو ورونه ډبو خلکو دي، او په هغې کې چې کوم نو بیا غوسېمو چې ماشومان دي دي بیا راشي بیا راشي، په دې کې زموږ عزت نشته دی. څه به وایي نم دغه وایي چې موږ ته چې کوم دی نو خپل سکیل باندې تنخواه میلاو شي، او چې کوم دی نو بس پولیو پیسې موږ ته لاس په لاس راکړی کوي، ځکه چې دا خو اوس جنوري فروری پیسې یو خو دی موږ پرمننت چې کوم دی نو زموږ له دا زموږ سیل دی په سکیل باندې موږ راځي او زیاته دین کې راته.
د پیښور د لیډی هیلت ورکرانو یوې مشرې عصمت آره په وینا که غوښتنه یې ونه منل شوې نو په سپریم کورټ کې به مقدمه کوي.
انشاءالله زموږ پروګرام دغه دی چې موږ ته جولای خالي ده، چې جولای نه
د مسلو په اړه په وفاقي سطح د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر عبدالبصیر خان اچکزی وایي چې حکومت د لیډی هیلت ورکرانو د نوکرو د پخېدو په حق لا کار کوي. دی وایي
پاکي حکومت د DPC ریلیز کړی دی اوس، او د پلاننګ کمیشن اوس به هیلت منیسټری راځي، او د هیلت منیسټری چې به ځل سټیټ بینک لږي او کراچي له کراچي سره به سبول راځي. سرویس سټرکچرونه خو دې کې ډیولپ شول، او سپریم کورټ آرډر هم ورکړی دی چې دې به سیکل شي. ګان
وایي هدي به پنجاب صوبه کې هم د لیډی هیلت ورکرانو د تنخواګانو مسله مخې ته راغلې ده، او د حکومت نه غوښتنه کوي که دوی ته په وخت تنخواګانې ورنکړې شوي نو د پولیو د راروان مهم بایکاټ به کوي.
رابع اکرم خان و د خبر ایجنسی د زده کوونکو اتحادی خیبر یونین سټوډنټس یونین مشران شکایت کوي چې د خیبر ایجنسی د باډی څخه به کور کلسو زده کوونکو په تیر لسم بوټ کې د پام وړ نمبر یې اخستې دي او شوم مقامونه ترلاسه کړي دي. د دوی په وینا پر دې سربیره پولیټیکل چارواکي دوی ته پاملرنه نه کوي او افسل افزایي نه کوي. فرحات شنواری رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د زده کوونکو اتحادیه خیبر سټوډنټس یونین او د اداران وای چې په دې ورستو کې د خیبر ایجنسی باډې نه به کورشو زده کوونکو د لسم په بورډ امتحان کې ډېره ښه کارکردګي ښودلې ده او ښه مقامونه ترلاسه کړي دي، خو پولیټیکل چارواکو یې تر اوسه څه حوصله افزایي نه ده کړې. دوی وای چې باید د زده کوونکو ته پام وکړی شي او وظیفې یا سکالرشپ ورکړل شي. په دې هکله د خیبر سټوډنټس یونین یو مشر زاهد الله پردی مشال ریډیو ته وای
بورډ کې سعید افریدی په 1037 نمبر باندې سیکنډ پوزیشن اخستې، انتخاب علم همداسې تھرډ پوزیشن اخستې. نو دا د خیبر ایجنسی هغه آی ډی پیز دي چې د روانو اتو کلونو نه دوی په پېښور کې په مختلفو ځایونو کې ایسارېږي. د هغې باوجود، د اپریشنو باوجود، د متاثرینو باوجود دوی ډېرې ښې نمبرې واخیستې او د کوم سر یې د فخر نه اوچت کړو. نو مونږ دا خبره کوو چې انتظامیه کومه ده، پولیټیکل انتظامیه ده، گورنر صاحب دی یا د ایجوکیشن نورې ادارې د دغو سټوډنټانو چې کومه حوصله افزایي په کار واغه یې بالکل اوسه پورې نه ده کړې، نه ور سره چای سره بیتا کړې ده.
او د خیبر سټوډنټس یونین د اسلامیه کالج یونیورسټۍ څانګې مشر عبدالقیوم وایي چې اوس په کالجونو کې داخلې شروع شوې دي او باید د خیبر انتظامي چارواکي د ایجنسۍ ایجوکیشن فنډ نه دوی لپاره داخلي وکړي او سکالرشپ یا وظیفې هم ورله مقرر کړي.
نو په دې لپاره چې کوم کالجو داخلي وي باید چې دا ورته معاف کړی شي یا داخلو لپاره اسپیشل سکالرشپ ورکړی شي یا اسپیشل فنډ ورکړی شي، ځکه چې اوس داخلې تر دې او پېښور کالجونو داخلې تقریبا 50,000 پورې داخله ده.
د خیبر ایجنسی د باډې دغه زده کوونکو د حوصله افزایي په حق لمو چې کله په خیبر هاوس پېښور کې د باډې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې موږ به خامخا مرسته او حوصله افزایي کوو. او په دې لړ کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ بوخت د دوی تفصیلات را جمع کوي او د هغې نه پس به ورله وظیفې یا سکالرشپ ورکړل شي. د خیبر سټوډنټس یونین غړي وایي چې په خیبر ایجنسی کې د پوځي عملیاتو د خلکو بې کوره کېدو له امله ګڼ شمېر زده کوونکي د تعلیم حاصلولو نه بې برخې شوي دي او باید دلته دوی د تعلیم ودرېدلې لړۍ د بیا روانولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. حات شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
لدی سرسم د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې د ریپورتونو لړۍ پای ته رسیدلې. ملیحه امیرزاده څخه به د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورو.
د پېښور های کورټ په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتو زمینی انتخابات ځنډولې دي. عدالت د فیصله نن غرمه د مردان نه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د یو ځایي مشر زاهد دورانی په درخواست واوروله. د پاکستان د ریلوې وزیر خواجه صاد رفیق وای په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره د ځانګړي ریل پریوتو تر شا ښایي د وسلوالو لاس وي. نوموړي دا خبره بېګا له ګوجوالي سره نږدې د پېښې په ځای کې خبریالانو ته وکړه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخونیسي. محمد نذیر تیر ماښام د بنو پرنګ روډ خیمو کې لمیشتو کډوالو سره د روژه ماتي په وخت ویل حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سلو کورنو پر ځای ډېرې کورنۍ را رسک خپلو کلو ته لیږي. د خیبر پښتونخوا خزینه طبي کارکوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د پخوانیو لیډي هیلت ورکرانو نوکریانې د پخولو تر څنګ د نوي عملې ته په وخت تنخواګانې ورکړل شي. پاکستان نن د افغانستان سفیر خارجه دفتر ته رابللی او غته پرون ماښام د کندهار کونسلګرۍ د یو غړي په ګرفتارۍ احتجاج کړی دی. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې دغه خبر تصدیق شوی دی. د روس بارنو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وای ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي تړون ته نږدې شوي. بیګا تاس خبری اژانس په وینا کې د ریابکوف له خولې خبر ورکړ چې ټولې خواوې نظر لري چې په راتلونکو ورځو کې به دا مسله هواره شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د سر ادارې مشر یوکیا امانو ایران ته تر سفر وروسته ویلي دي چې دواړه خواوې په ځینو معاملو ښه تفاهم لري خو اوس هم ډېر کار باید وشي. پوځي سرچینې وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ هوایي بریدونو نن د یمن په عدن ښار کې 21 کسان وژلي دي او تر 9 اتیا یې ژوبل کړي دي. د سرچینو په خبره د هوایي بریدونو هدف د ښار په جنوبي برخه کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې وې چې پکې شپږ جنگیالي وژل شو.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول. له دې سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که پر دې سپو پاتې سواس ډیوه ریډیو اوریدلی سئ. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه وخت ولرئ.